Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. تشنه اسمان لاندې دی پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه دوه کنفرانسونه جوړ شي. د فبروري په 13 او 19 به دوحه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربنه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک د دې کانفرنس په اړه ویلي، دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړوي شي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینیر لیوغلو سپارښتنو ته پکتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحه په غونډه کې طالبان او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس ته ویډلې د جوړېدو موضوع به د دوحه په غونډه کې وڅېړل شي. لدی جلا ټاکل شوې ده چې د دې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د تماس ډلې د غړو هیوادونو غونډه دایره شي. د تماس په ډله کې ایران، پاکستان، روسیا او چین شامل دي او ټاکل شوې ده چې د څلور وړو هیوادونو استازي د کابل په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت نړیوال فشارونه دوام لري او هیڅ هیواد د دوی د رژیم رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیه به تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي او د ټول شموله حکومت په اړه خپل ژمنې پوره نه کړي. امریکا او نورو هیوادونو هم د طالبانو پر لپسې غوښتي چې د کار او تعلیم په څیر د ښځو اساسي حقونه ومني او ترڅو چې طالبان د بشري حقونو په اړه ژمنې عملي نکړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو دا ډول غوښتنې منلي نه دي او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي او حکومت پراخ بنسټ دی. په داسې حال کې د افغانستان په اړه د دوحې او کابل د کنفرانسونو اغیز به څه وي؟ په دې خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره پر خبري کوو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد اساق اکمر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او همدارس د خبرونه په یو برخه کې به له امریکا څخه د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یار هم را سره وي. درنو اوریدونکو ته هم هر کلی وایو. لومړی به ورشو وحدتیار صاحب ته، ځکه چې دوی د خبرونې په یوازې په یو برخه کې را سره دی. وحدتیار صاحب، د دغو کنفرانسونو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د دې معنا دا ده چې افغانستان ته بیا د نړیوالو پام اوښتی دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته. نه داسې نه ده. اول دا چې نړۍ پام افغانستان ته په دې نه ده اوښتی چې نړۍ خپله ښکېل شوې په لویو لویو مسالونو کې، د اوکراین جګړه ده، د فلسطین او د اسرائیل جګړه ده، او همداسې امکان لري چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ هم کړکېچ وشي او یا د امریکایانو د ایران ترمنځ. د دې په خاطر افغانستان اوس محور د دنیا د لومړیتوب نه ده. دا په عین وخت کې یو ښه کار هم ده که چېرته افغانستان د نړیوالو په لومړیتوبونو کې راشي او د دوی د تقابل د لویو قدرتونو ترمنځ د تقابل مرکز وګرځي، بیا به هغه نسبي امنیت چې اوس په افغانستان کې دا به هم نه وي. یو دویمه مسله دا ده چې د کومې د سیمې لوی لوی هیوادونه چې یا د دنیا هیوادونه چې بعضې شرطونه چې د افغانستان په قبال کې لري، په یاد وساتئ چې ډېرو هیوادونو دپاره د افغانستان کې د ښځو کار یا د هغوی دپاره د تعلیم دا د دوی دپاره مهمه نه ده، اما دوی د پردې پر مخ دی. اما د پردې تر شا کوم توافق چې د طالبانو غواړي، هغه چې ونشي بیا نو طالبان یا د افغانستان په مورد کې بیا داسې بحثونه کېږي. اصلي لومړیتوبونه د پردې تر شا د روسیې.
زما مطلب دا نه دی چې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره لومړیتوب دی، یعنی د ټولو مسایلو په سر کې دی واقع شي لکه یو وخت چې افغانستان و. لیکن په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وایست، له یوې خوا د اوکراین جنگ روان دی، له بلې خوا د منځني ختیځ ستونزه ده، د غزې جنگ ده، لیکن له دې مهمو موضوعاتو سره سره چې بیا هم د افغانستان په اړه د نړۍ مهم قدرتونه راځي او غونډه جوړوي، په نسبت هغه وخت چې بیخي هیر شوی و، یو څه توجه د اوښتو نه خنه ده.
نه دا داسې نه ده، ځکه چې د سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر قبال کې. د سیمې بعضي هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه ده. مثلا په افغانستان کې د شرقي ترکستان ډله چې یو خور مسلمانان سره یې همکاري کوي او دا به سبب د دې شي چې په داخل د چین کې بلواوې جوړې کړي د نړیوالو د ځینې هیوادونو پر همکارۍ سره. عین وخت کې که تاسو متوجه شئ به هلته مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیلی دي. مسکو په افغانستان کې د داعش نه احساس د خطر کوي چې هغه مرکزی آسیا ته راننه وزي، د دوی سرتیرو دپاره د دوی منافعو دپاره به خطرونه جوړ کړي. نو د دې په مورد سره ایران به په عین وخت کې ایران داسې فکر کوي چې کله طالبان قدرت ته ورسیږي، د طالبانو انتحاري قطعې نه به سپای پاسداران استفاده وکړي په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د امریکایانو پر خلاف به وکاروي. اما برخلاف د امریکایانو د وتلو نه وروسته د افغانستان د امریکایانو طالبانو دښمني په بددوستۍ مه بدله شوه. دې په خاطر یو پیغام که زه دا ورته ویلکم چې د دغو مختلفو کنفرنسونو نه څو پیغامونه دي. یو پیغام داره چې سیمه یو متحد و نظر د افغانستان په قبال کې نه لري. دویم مختلف لومړیتوبونه لري د افغانستان په مورد کې. دریم اساسي مسله دلته دا ده چې سیمه غوښتل چې امریکایان د افغانستان نه اوزي، بیا به دوی به طالبان سره مشترکن یو میکانیزم جوړ کړي بری سیمه په مورد کې. اما اوس سیمه دې ته متوجه شوه چې د افغانستان په مورد کې دوی احساس د خطر کوي. امریکایان ناتو د افغانستان نه لرې شول او دوی مجبور دي چې دغه خطر په خپله کولی شي چې یو حل لاره ورته پیدا کړي.
بله صاحب، ډېر مننه وحدت یار صاحب. د کابل د غونډې په اړه ستاسو نظر غواړم واورو. په دې غونډه کې د څلور هیوادونه چې غواړي استازي د کانفرنس ته واستوي، فکر کوي د افغانستان په اړه ګډ دریز لري؟ یعنی د څلور واړه د افغانستان له درکه اندېښنه لري ځکه په دا ډول غونډو کې ګډون کوي او که نه؟
دا تدری دلیل ډیر مهم دلیل پر اول دار چې لکه څنګه چې ما وې چې دوی متحد او متفق دلیلونه د افغانستان په مورد کې نه لري. اما په یادو ساتي چې دغه غونډه قرار و چې په مسکو کې جوړ شي او د طالبانو حکومت او د روسانو ترمنځ دغه بحثونه روان و چې په مسکو کې دا غونډه وشي. اما طالبانو غوښتنه دا وه چې اوس یو حکومت په افغانستان کې او دا غونډه ضرورت نشته چې مسکو کې وشي، دا باید په کابل کې وشي. د څو مذاکرات وروسته موافقه په دې وشوه چې ښایي یو جلسه دې په کابل کې وشي، بله دې په مسکو کې وشي. دویمه مهمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې دنیاوالو ته وښيي، سیمه ییزو هیوادونو ته وښيي چې داخل د افغانستان کې شرایط ورته وښيي، د نږدې نه ورته وښيي، امنیت د افغانستان د نږدې نه ورته وښيي، ټولنیز حالت چې په افغانستان کې ده یو مثبت انځور دنیاوالو ته او نړۍ سیمه هیوادونو ته وښيي د نږدې نه شدي په داخل د افغانستان کې وګوري. دریمه مسله دا ده چې طالبان په دې پوه شو چې که چېرته د دغو سیمه هیوادونو سره تعامل ونه لري نو هغه هیوادونه به په داخل د افغانستان کې اشتراک ونه کړي او دوی به د اجازه به ورنه کړي چې دوی د سیمه هیوادونو هلته اشتراک وکړي، ځکه چې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو چې حمید خان متقی او د دوی ډلې او د ټیم کسان هلته پکې ګډونې دعوت شوي نه وو. خو په لویه کې دغه کانفرنسونه د افغانستان یو خاص تاثیر نه شي لرلی.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی هاشم وحدتیار. کور مو ودان سلامتی است. ور بشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا کنفرانسونه څومره مهم دي؟
مننه سلامت صاحب، تاسو اوریدونکو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیله. زه داسې فکر لرم یا زما باور داسې دی چې نړۍ دوه مشکل سره مخ دی. یو خو دغه اوسنی جنجالونه چې په نړۍ کې دي، د غزې جنگ دی مثلا، ایران سره دوی مشکل لري، د اوکراین جنگ دی او دغسې نور منطقوي لانجې دي. یو دا خبره ده چې افغانستان اوس هغه محراق د توجه کې نه دی. بله خبره دا ده چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته هغه بیوزلی فقیر افغانان اغوی چه مرست ضرورت لري دوی د پام او نغرزه ولشي یعنی په یو شکل باید دغه مرست دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو د پاره دوی داس یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روډماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داس فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډیر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي، دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي، طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی د هغه خپل ایډیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني. اوسه پورې خو دوی حتی د دغه نماینده په انتخاب کې هم چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دا فیصله وکړه چې د هغه گزارش په اساس چې سینریو غلو دوی ته ورکړی و، باید دلته یو نماینده د ملګري ملتونو د شورا امنیت په افغانستان کې موجود وي. چې طالبان پرون هم دا خبره رد کړه په هغه غونډه کې چې په وزارت خارجه کې ونن.
ډېر مننه اتمر صاحب، دا چې طالبانو ولې دا خبره رد کړه په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی نثار احمد شیرزي ته. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د روسیې، چین، ایران او پاکستان غونډه په کابل کې جوړیږي او دا بله غونډه چې ملګری ملتونه یې مشي په غاړه اخیستې ده په دوحه کې جوړیږي، فکر کوي چې د افغانستان په اړه د دغو څلورو هیوادونو او لویدیځوالو ترمنځ اختلاف شته، او که فکر کوي چې ټوله له افغانستان اندېښنه لري او ټوله غواړي چې تروریزم پای ته ورسیږي، داعش او نورې سختریزې ډلې په دې هیواد کې پناه ځایونه پیدا نه کړي او د ټولو دلچسپي یوازې په دې یوه برخه کې ده.
سلامونه اونې کې تاسو ته او درنه مېرمن ته او خلک ته کوم کارانه او محترم اوریدم کوزه وګورې دا دونیم کار ډېر غونډې جوړ شو دی افغانستان لپاره، په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، آسیا میانا کې، په اروپا کې. دا ټول غونډه ټول دنیا د طالبانو د واکمنۍ نه یو ویر لري، یو لیکرانې لري، او ټول دنیا کوشش کوي چې په دغه سه غونډه د دایرهولو سره خپله نگرانی چې لري د طالبانو د حاکمیت نه خپله نگرانی اضافه کړي. او که موږ دقت وکړو په هره ناسته کې همدغه سوچ کېده چې یادې کې یو فرهنګي حکومت دا د ښځو حقوق ده او د خلکو د سیاسي غونډو هغوی ته اجازه ورکول ده او نورې خبرې، همدا ټول خبرې پاتې شو په هره ناسته کې همدا خبرې یادېږي. خو اوس هم که دا غونډه په یو دوحه کې جوړېږي، موږ تاسو یاد لرو چې 2000 هم په دوحه کې غونډه جوړ شو، اوس که افغانستان کې څو کسان راځي یا دوحه کې بیا غونډه جوړېږي، د خلکو او د کشمیري هیوادونو او د منطقې نگرانی ټوله په ځای پاتې ده. یوازې په ځای هغه مکنۍ نگرانی نه ده چې اوس نور هم زیات شوې ده. دا خلک دغه هیوادونه ګوري چې دلته میزونه دوی زندانی کوي، دوی اوس هم همغه وحشت ده، همغه دیکتاتوري ده، په یوه دیکتاتوري کې دا خلک ټول آرام ساتلی ده او کار نشته، روزګار نشته، د دغه دیکتاتوري او ظلم په خاطر خپله غږ نشي اوچته ولی. نو بیا هم که دوی غونډه جوړ کړي، همغه نگرانیان شته او صفر فایده او ګټه نه لري افغانستان ته، او بیا هم کوم لاسته راوړنه نه لري، همداسې لکه مخکنۍ غونډې همداسې بې نتیجه پای.
ډېره مننه شیرزای صاحب. کور ودان جنرال نعمت الله جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې له مخکنیو غونډو سره څه توپیر لري؟ ښاغلی شیرزي اشاره وکړه چې دا ډول غونډې مخکې هم جوړې شوې دي، او نو تفاوت به څه وي د دې غونډې؟
قدرمن ساروان صاحب سلامونه پنی کلو باندې تحصیل منظم او ساس الله علیه ساس درنو پیوړ ملمنو ته وامداران ګران هی ودواله ته چهر چیری دی په سلامونه باندې منظم په دیله جوړ جوړ او خوشاله اوس ډیره جاته باندې قدرمن ساروان صاحب او لمړی اجازه راکې لکه تخنیکی ستونزه ده انزور نشم ښکارا کولی په دې چې کوشش می ډیر می وکم درونه شو
خیر ده پروا نه کی
بخنه غواړم د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې دا رقم بیل شکه چې دا رقم غونډې او تدې په سیر باندې نورې غونډې مخکنه غونډې هم جوړې شوې وي مګر کوم داسې مکمل او مشخص څنګه چې قدرمن وحدت یار سه نور دوستان هغې ته اشاره وکړه کوم پایلې مثبتې پایلې چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې د افغانستان د راتلونکي د سیاسي چارو او د یو سیاسي تشکیلاتو په بنیاد باندې یو لاسته راوړنه نه ولري هغه ناشونی وه او اوسه پورې هغه کومه نتیجه مثبته نتیجه هم نه ده ورکړې څنګه چې وحدت یار سه ورته اشاره وکړه چې زه اوسه یقینا د زړه له تله ورسره همغږیم چې هر هیواد د سیمې هیوادونه لکه پاکستان چین ایران مسکو او نور بعضې نور لري هیوادونه لکه چې خپلې ملي ګټې د افغانستان په جغرافیا کې ګوري هر یو کې خپله د ستراتیژیکي او ملي منافعو د ګټو لپاره هلې ځلې کوي بلخص هغه نږدې ګاونډي هیوادونه لکه چین ایران پاکستان او مسکو چې غواړي د طالبانو سره په یو سیاسي تعامل کې داسې یو مخکې لاړې چې په یو ننګونې سره را مخته کې نو هر هیواد چې د افغانستان او بیا د اوسني د چارواکو له لارې غواړي چې خپلې ګټې لاسته راوړي او هر یو د یو سیاسي او استخباراتي رقابتونو په بنیاد باندې جهر یو بل ته د خپل د سارګري ادارې له بنیاد او د افغانستان
جلیلی صاحب ستاسو منظور دا دی په دې خاطر دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي چې بیلابیل هیوادونه بیلابیلې ګټې متضادې ګټې په افغانستان کې لري چې له یو بل سره په ټکر کې دي نو کله چې دوی په خپل منځ کې یو هم نظر نه وي هم ژغی نه وي نو تر هغه پورې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي ستاسو منظور هم دا دی
زما منظور هم دا دی تاسو وګورئ قدرمن ساروان صاحب چې د پاکستان خپلې ګټې دي د طالبانو د چارواکو سره په خپل ملي ګټو باندې سرخی ایران په خپل ملي ګټو باندې سرخی او همدارنګه چین د امریکا او د نورو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي او په استخباراتي لحاظ باندې خپل ګټې لټي نو دلته په خپل یو ننګونه ده چې دا ننګونه څنګه سره دوی سره په خپل کې سره همغږي پیدا کی د ناشونی امکانات د ناشونی د داسې غونډې نه نتیجه نه پایلې لري او نه هم فقط د لپاره هر هیواد کوشش کوي چې خپل ګټې د طالبانو په وجود کې ولټي
ډیره مننه سلامت اوسې جلیلی صاحب اتمر صاحب ستاسو نظر څه دی تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي او کې نه ورکوي مشکل په کوم ځای کې دی
زه باور ته سلام چې یو سوء تفاهم ورته وایم یا دا چې مس انډرستانډینګ د دغه دوړو نړیوالو افغانانو ترمنځ یا مشخصه توګه طالبان او ترمنس موجود دی طالبان په بل فکر کې دي طالبان د څه فکر کې چې څنګه دا واک تر لاسه کړي هر څه چې زمونږ سره وغواړي هغه کوو او موږ د یو ایدئولوژیک فکر خواندان یو او هر فکر یا هر هغه فرهنګ چې دغه ایدئولوژي سره مخالف وي موږ هغه تر هیڅ فشار لاندې نه منو لیکن نړیوال په دې هڅه کې دي چې موږ طالبان سره غوړو چې کار وکړو که موږ طالبان دې ته وسو چې دوی نړیوال غوښتنې ومني او هغه درې څلور غوښتنې دي چې موږ تاسو ټول تمام ورځ په دې باندې لګیا یو چې دا غوښتنې ډېر ساده غوښتنې دي دا د طالبانو لپاره یو ښه فرصت دی زه وایم چې دا طلایي فرصت دی او دا فرصت به همیشه د تل لپاره دوی پلاس کې ونه لري نو دغه دواړه طرز فکرونه دي زه تر کوم ځایه پورې چې زما برداشت دی د طالبانو د لومړۍ دورې نه او اوس ګرچې په دغه شل کلونو کې دغه تبلیغات کېده د طالبانو لپاره چې دوی تغییر شوي دي دوی اوس هغه فکر هغه افراطی فکر چې دوی سره واغه او صغیر خوړلی خو په دې دوه نیم کالو کې موږ ولیدل چې نه هغه شی چې دا هغه شی دی دا تغییر نه دی خوړلی او اوس هم دوی همدا خبره کوي چې موږ دغه نو آینده هم نه منو دا زموږ حق دی او دا من جهاد کړی که په دغه فکر باندې نو زه دا وایم چې نړیوال باید همدا اوس نه د دې نه چې وخت ځای کوي
نمائندہ یا استاذ یادونه تاسو مخکې هم وکړه ولې دلیل څه کېدې چې طالبان مخالفت کوي ملګر ملتونه مخکې هم د افغانستان لپاره یو استاذ لري آل دړي شي بل هیواد لپاره نه لري ټول گاونډي هیوادونه د افغانستان لپاره استاذ لري چې نور هیوادونه یو بل لپاره استاذ نه لري سفیران لري نو د دې استاذ ولې مخالفت کوي
اول خو استاذ د دې د پاره د کوم هیواد کې چې بحراني اول تا جنگی اول تا ستونزی دغه د پاره ملګری ملتونه نماینده لري لکه په خوا کې باندې یو دیګو کوردویزو مثلا دغه نور هغه چې نماینده ګان چې د ملګری ملتونو په افغانستان کې دي ماموریتونه درلودل او دوی یو رابطه و د دولت او د نړیوال ترمنځ زه فکر کوم چې د دې نه منل طالبان ته ګران تمامیږي طالبان باید اول خو دا ومني ځکه دوی د دې په وسیله کولی شي چې نړیوالو سره شورا امنیت سره ملګري ملتونو سره خپل خبرې شریکې کړي خپل غوښتنې د هغوی نه مطرح کړي او دغه فلیکسیبلټي خپل چې دی هغه هم هغوی ته ښکاري اوس چې دوی نه مني دا خبره زما باور داسې دی چې دوی نه غواړي چې د دوی قدرت یا د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راشي دوی داسې فکر کوي چې میم زرما ټول زما زه پوش او کار مې د نړۍ په دې کې څه کار دی که زه ښځو ته وظیفه ورکوم که نه ورکوم که ښځې تعلیم کوي که نه کوي در حال چې دا د بین‌المللي میثاقونو برخلاف یو عمل دی دا په حقیقت کې جرم دی دا جنایت دی دا مخالف د تمام د بشري حقوقو د هغه د نورمونو د هغه د اعلامې خلاف دی که تاسې د بشر د حقوقو اعلامیه وګورئ دېرش مادې لري او دا په 1948 کال کې فیصله شوه افغانستان دغه وخت د دې جزو هغه باندې لاسلیک کړی که دا وګورئ یعنې زه به تاسو ته داسې وایم په دغه دېرش مادو کې دغه 15 طالبان همدا اوس عملا نقص کړي دي په هغه چې هېڅ دوی اوس هم دوی ته یو فرصت دا دی چې دوی خپل اړیکې نړیوال سره ورغوي هغه هیوادونه چې دوی ګټې لري په افغانستان کې لکه چین چین په هېڅ هیواد کې د سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه هیواد د هغه نه یو ګټه کړی ټول ګټه چینایانو کړی او اخري تاوان همغه هیوادونه کړي تاسې که افریقایي هیوادونه وګورئ سریلانکا وګورئ نور هیوادونه وګورئ د چین د سرمایه‌ګذاري نه دوی ډېر متضرر شوي دي ځینې هغه هیوادونه دي چې دوی ګټې لري منافع لري پاکستان په افغانستان کې منافع لري که هر څومره افغانستان په مشکلاتو کې پاکستان هغه مشکلات ته پام نه کوي روسیا اوس په افغانستان کې منافع لري دوی هغه منافعو ته ګوري رابطه خپل ساتي ایران هم دغسې ایران اوس وګوري چې افغانستان سره ډېر د دې مناسبات ډېر نږدې دي ځکه چې دوی تقریبا دواړه په یو کښتۍ کې سپاري دي نو دغه خبرې دي چې د طالبانو رابطه ډب کړی د نړیوالو سره که طالبان دغسې مخته لاړ شي د دوی او د هیواد په تاوان دی
ډېره مننه اتمر صاحب سلامت اوسئ کور ودان مخکې تر دې چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړو یو اوریدونکی لرو اول به د خبرې واورو مهرباني کوی آزادي راډیو ده
السلام علیکم افغانستان څخه
مهرباني کوی صاحب زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه څه نظر لري
د موضوع په اړه خو من په خپل د نظر درلودل کې څنګه چې اوس ځینې هیوادونه غواړي افغانستان کې د افغانستان په قربتو باندې یو غونډه ونیسي غونډه جوړه کړي نو موږ دا نظر د چې دوی به خپل لکه مخکې څنګه دوی اکثر خپل ګټې په پام کې نیولې دي نو دوی به اوس هم دلته کوښښ کوي چې خپل ګټې په پام کې ونیسي زموږ له چارواکو څخه هم دا هیله سمه ده چې دوی هغه مهم مسائل باندې خبرې وکړي چې کوم زموږ دولت زموږ د ټولنې لپاره یو فائدہ مند وي. او همدا شان لکه څنګه ته د موضوع چې د نن سبا د نجونو مکتبونه چې دي هغوی ته باید داسې خبرې وشي یو فرصت ورته برابر شي د نجونو لپاره چې دوی خپلې زده کړې وکړي او له نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه وکړي تر څو زموږ هیواد لکه څنګه چې اوس اقتصادي مشکلات سره اکثره خلک مخ دي اکثره کورنۍ دي د ژمي پر رسېدو سره دوی د اوسېدلو ځایونه نه لري. نور داسې مرستې باید وغواړي له نړیوالو څخه تر څو موږ سره مرستې وکړي. او همداشان د رسمیت موضوع باید ورته راجیږي چې تر څو موږ په رسمیت وپېژندلی شو.
دان ور بشو شاغل شیرزی صاحب ته بل اوردون کې ته بل جوړ سنو بات ورکو شیرزی صاحب له دې اوردون کې سره سمره موافقه یاست دی وای چې له دې غونډه باید داسې استفاده وشي چې په طالبانو باندې ومنل شي چې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان لپاره مرستې جلب شي.
دا غونډه چې جوړیږي دا د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده.
د نظر دا چې هغه غونډه چې په کابل کې جوړیږي د اقل دی وای چې په دې کې له دغه هدفونو لپاره باید استفاده وشي.
زم دې ته راځم سلام سر دا د رسمیت پیژندلو مسله ده دا د فزو او د نجونو د زده کړو مسله ده دا د لوی استخباراتو لاس کې ده دا هیوادونه چې راځي یا د طالبانو رهبري په لاس کې هم نشته دا د خاص د فزو د نجونو د لوم نه یو استخباراتي کوډ پایس استفاده کوي یو افزار ده چې خلکو باندې فشار راشي او په همدغه
بهانه استخباراتي اصطلاح ډېره زیاته افغانان کاروي. منظور څه شی دی؟ په خپلو جنو باندې افغانانو په خپله ښوونځي بند کړي دي او دا بیا له پردیو استخباراتو سره څنګه تړو؟
سوال صاحب وایي دا طالبان چې راغلي ده د واک اخیستلو پرته واک وسپارل شوی ده دوی ماموریت یوه دوره ده که دغه 15 کال اول دوی حساب کړو خو هغه وخت امریکا د تروریزم د مقابلې مبارزې په نوم دوی د قدرت نه لرې کړه. اوس هم دغه څو ټکي ده چې د طالبانو د واکمن کېدونه تر اوسه پورې په ټوله ناسته کې او هر ورځ په رسنۍ کې یادېږي همدغه درې خبرې دي. یو د ښځو د حقوق ده، یو د فراګیر حکومت خبره ده، او بل د دوحې توافقات ده.
نو فکر کوم چې دا اساسي مسلې دي د افغانانو لپاره د افغانستان لپاره ډېرې مهمې خبرې دي.
امریکا وګوري دا په یو ورځ په افغانستان کې الکیږي په دې چې طالبان واک اوس هم د امریکا په لاس کې اوس امریکا نه غواړي همدغه شی امریکا نه غواړي چې همدغه شی لوی قدرتونه بلال متحد او د حقوق نهادونه په بلال متحد کې کار کوي که دوی رښتیا موافق وي او که دوی رښتیا
خبرهکېدی. فکر کوي چې امریکا بیا راشي لشکرکشي وکړي او د دوی حکومت لرې کړي؟ تاسې داسې
همدغه درې ټیکه ده چې دوی بیا بهانه ورکړي یو وخت چې د دوی ماموریت ختم شي په همدغه درې خبرو باندې بېرته دوی امریکا د قدرت نه لرې کوي چې دوی د ښځو حقوق ده ژمنو دوی د فرنګي حکومت نه منله دوی د قدم جوهې توافقات ونه منله په دې معنی دوی بلرې کوي ځکه د طالبانو د واکمنۍ نه تر اوسه پورې همدغه خبرې یادېږي. تاسو زما خبره په یاد ولرئ له آخره طالبان په همدغه درې شیزونه د قدرت لرې کېږي او طالبان هم پوهېږي چې زموږ موقع او زموږ وخت دومره ده او موږ په رسمیت هم نشي په رسمیت هم نه پېژني او یو موقتي دنده وظیفه ده د طالبانو د استخباراتو په خدمت کې که ور اوس هم دا څو هېوادونه لوی استازي راځي افغانستان ته دوی لکه چې میلمه مخکې وایي په سر کښې وویل چې دوی غواړي چې د افغانستانه یو غلط انځور چې اوس د دیکتاتوري په وجه حاکم شوې ده د دیکتاتوري په خاطر خلک آرام ده خاموشه ده څوک خپل غږ نه شي اوچتولی. دوی غواړي چې خلکو ته وښایي چې افغانستان کې امنیت ده الان چې د خل یک د دوی واجب استاد چې راځي یا په
دا اوس بل شرزه ډیر مننه. دا اوس بیا بل موضوع ده چې د طالبان داسې شي چې امنیت ته یا نشته. خیر ده به پریږو دا موضوع. جلیلی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره شاغل شرزي سره موافق یاست چې طالبان راوستل شوی دی او دی مودی لپاره راوستل شوی دی او بیرته به دغه درو خبرو په خاطر چې دوی ورته اشاره وکړه لکه د شزو کار او تعلیم او دغه سیمه موضوعاتو په خاطر به بیرته لری کیږي او که نه تاسو فکر کوي چې لکه یو شمیر نور چې فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې یو شمیر ډیر سختدریزي عناصر شته خصوصا د دوی د مشرتابه په اړه دا ویل کیږي او هغه هیڅ شی نه مني که دغه سي عقیده تاسو هم لري نو آیا له طالبانو سره خبري ګټه لري؟
د تیر په سیر باندې قدر من صاحبان سره دا خبره کړی دی چې طالبان یو پروژه و او یو پروژه ده او د پروژې په معنا باندې په دې معنا باندې چې هغه هیوادونه چې د دوی نه دی او د یو وسیلې په توګه باندې د دې نه ګټه اخیستل د خپلې ګټې اوس هم دی وچتي نه هر کله چې پروژه تکمیل شي یا په پروپوزل تکمیل شي پروژه هم په خپل ختمي کې دې کې هیڅ کوم شک نشته. زه د شیرزاد صاحب سره کاملا همغږی یم او زه دا د تیر په سر مې دا خبره کړې ده چې طالبان راوستل شوي دي او په حاکمیت باندې ګمارل شوي دي د هر د امریکا له لورې او د هغې هیوادونو سره په تعامل کې چې د امریکا سره په سیاسي او په نورو استراتیژیکو مسایلو باندې دوی سره همغږي او متحد سیاسي متحدین دا پروژه مخته را بوتله او مخته هم گئی. هر کله چې دا بل مقطه پروژه پایته ورسیږي دا په دا
بله
طالبان دا شي ختمي دون کې دی او ختمي کې هم او دا ډیره سخت ننګونه دی قدر من سره وان سپ چې د نن ورځ کې چیرته وای چې د ګډ شمول حکومت جوړېدو لدارې ده طالبان پر رسمیت پیژن کیږي او یادې د خوځو یا د خزینو د ستون د خونځې او د پرانستل او یادې د پهنتونونو دروازې خلاصول دي انډیونو په مخې ته دا هغه ننګونه دي چې طالبان په دې باندې نه توانېږي چې په اسانه باندې دې ننګونه نه ځان خلاص کړي. لومړی طالبان په اوسنۍ حاکمیت کې دومره علمي او تحصیلي کادرونه نه لري چې وتوانېږي چې یوازې خزونه او صنفونه ته د استادانې وګماري او هغوی ته هغه علمي او
نو بیا ستاسو خبرې له مخکنیو سره یو څه توپیر لري. تاسو مخکې ولې چې پروژه دا د ښاغلي جلیل شیرزي څرګندونې متعید کړې چې دا د ښوونځي او بندول د پانتونو بندول دا هم یو ډول دستوري کار دی لیکن اوس بیا وایي چې دوی دا توان نه لري دا ظرفیت نه لري.
نه همدغه په خپل دا په خپل یو ستونزه دا یو ستونزه ده چې دوی هغه باندې نه توانېږي چې دوی دا ستونزه حل کړي. نو دا په خپل یو ننګونه شو او دوی که هم غواړي دوی دې کار ته ملا نه شي که ملا هم ورته وتړي دوی دا کار سرته هم رسولی نه شي. زما هدف او زما موخه دا و قدر ما پروان
ډیر مننه سلامت اوسئ. اتمر صاحب تاسو په مخکنیو خبرو کې داسې ماته معلومه شو چې تاسو له دوی سره په دغه موضوع کې حداقل موافق نه یاست ځکه چې تاسو ویل چې طالبان یو ښه فرصت لري باید له دې فرصت استفاده وکړي یعنی دوی اختیار لري واک لري. نو آیا فکر کوي چې د خبرو لاله چې نړیواله ټولنه هڅه کوي په کانفرنسونو لکه د دوهې په کانفرنسونو ورنور لاله غواړي هڅه کوي چې دوی خاني کې چې ل دې خپل سخت د ریزونو په شاشي ل نړیوالو سره روابط وساتي بشري حقوقونه رعایت کوي. آیا د خبرو لاله فکر کوي چې طالبان به دا غشتنی ومني؟
اوس وخت لپاره یو مشکل دی ځکه ټول طالبان هم په دغه فکر نه دي چې باید دوی په تقابل کې واقع شي د نړیوالو. ځینې طالب چارواکي د طالبانو د دغه سیاستونو نه د دغه دریځونو نه انتقاد کوي لکه مثلا ستانکزی صاحب دی یا وزیر دفاع دی یا ځینې نور وزیران دي مثلا حقانی دی دوی خپل خبرو کې داسې تلوي هم دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي حکومت باید پراخ شي ټول افغانان باید په حکومت کې مشارکت ولري. دا خبرې دي چې تقریبا د نړیوالو غوښتنو سره برابر دي خو خبره دلته بل شاید یو غتات چې قدرت یا سیاسي قدرت د څلور پنځه کسانو په لاس کې دی چې د هغوی ایدیالوژیک فکر د هر چی نه هغوی ته ډېر مهم دی. او ایدیالوژیک حکومتونه په نړۍ کې په تاریخ کې مونږ لیدلی دي چې هغوی د هر شي نه تیریږي بیا خپل د ایدیالوژي نه نه تیریږي. اوس دغه یو تقابل رامنځته کوي که طالبان په همدغه سیاستونو باندې سخت ولاړ وي او د دې نه انعراف ونه کړي دا د دوی تقابل نړیوالو سره ورځ تر بلې زیاتوي. او دغه فرصت چې ما عرض وکړ چې اوس نړۍ دوی ته ګوري انتظار باسي او د دوی یو کوچنی حرکت ته ډېر په ډېر ښه سترګه په یو تشویقي سترګه ګوري دغه فرصت به د دوی دپاره د تل دپاره نه وي. دغه د سیمې هیوادونه چې دي دلته تاسې وګورئ همدا اوس په افغانستان او په سیمه کې تشنج شته، یعنې دغه ډلې اسلامپالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي یا اوس د طالبانو تر کنترول لاندې دي دوی کار نشي کولی، یا دا چې دوی اوس همدغسې یو تکتیک دی که دغه ډلې سیمه کې خواره شي بیا دا د طالبانو دپاره ډېر سخت دی. همدا اوس هم بلګې مونږ ګورو، مثلا په کرمان کې هغه اتحاري حمله چې وشو تقریبا یو نوه فکر افغانستان ته واړول شو. همدغسې د بلوچانو دغه مخکې څو ورځو کې چې
لیکن اتمر صاحب ځینې بیا وایي چې لکه دا د ایران مسله تاسې یاده کړه چې له طالبانو سره د ایران د نږدېتوب یو اصلي دلیل هم همدا داعش دی. ځینې ایرانیان وایي هم چې که طالبان تضعیف شي نو داعش به قوي شي.
خبر هم دغه دی، ایران اوس طالب سره ځکه نږدې دی چې ایران توقع لري. روسیه هم چې نږدې ده عین خبره ده چې ایران او روسیه توقع لري چې طالب دې ګام پورته کړي، داعش دې وځپي. لیکن تر اوسه چې موږ ګورو داعش ځپل شوی نه دی، سره د دې چې دوی دا کوي چې موږ داعش ځپلی، لیکن داعش دغه څو ورځې مخکې په کابل کې دوی عملیات وکړ، مسؤلیت یې واخیست او په سیمه کې دوی فعال دي. نو دلته داسې ښکاري چې د سیمې استخبارات هم داعش پسې دي، یعنې دوی کومک داعش ته کوي. که نه موږ خو په دې باندې پوهیږو چې دننه په افغانستان کې چې قوي هیوادونه د هغه ګروپونو تر شا نه وي، هغه ګروپونه په دننه افغانستان کې دوی کار نه شي کولی. پیسې، امکاناتي، سپورتي، د مقاماتو سپورتي په جمهوریت کې دغه خبره وه. په جمهوریت کې ډېر چارواکي د جمهوریت په دې متهم شول چې دوی په خپل تور شیشو موټرونو کې داعش کسان راوړي کته کوي. نو اوس هم هغه پروژه ده، یعنی پروژه هغه ده که طالب داسې وایي چې ما بیخي دا ځپلی، دا له منځه وړلی، کاشکې دغسې وي، موږ خوشحاله کیږو په دې. لیکن عملا دغه کار نه دی شوی. ایران هم په دغه ارتباط طالبانو سره نږدې دی، روسیه هم په دغه ارتباط، او چین هم هڅه دا کوي چې ایغوران دلته مهار شي، ایغوران دې ته پرېنښودل شي چې دوی ځواکمن شي، ځکه چې دا چین ته هم یو لوی ګواښ دی.
ډېره مننه اتمر صاحب کوربدن. ور به شو بیا هم اوریدونکو ته، اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو ده.
مروان صاحب تاته سلام، او د میرمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدرد صاحب، مهرباني.
ما خدا کا نظر د سروان سے محترم سے پکار خدا او سے اوس دغه کم او اختلاف سے مثال د ول سعودي ما اسلامي امارت تر ما بینه دا بد دا ختم شو او بد د سیاسي تر مې سے کم اختلاف دا بد تر اوسه ختم شو او دغه مکتبونه او پندونه د خزینه او دغه اخلاص یو مثال خبر دا به دغه غونډه اول خو بایس دې ته ضرورت هم نه و د نړیوالو سیدی کوم تصمیم نیولی و افغانستان ته، ځکه افغانستان د افغانانو ده او دا وګړي هم افغانان دي. دعوې هم کوي له لرې او له نږدې نه، باید دوی دومره وخت نه ورکړی او دغه خبر دی حکم په کومه باره کې دی غونډه کوي، دغه باید دی خپله ختم کړي او که بیا که چا په رسمیت پېژندلو که نه پېژندلو، او دغه اختلاف ختمول افغانانو ته ګټه رسوي، او که دا همداسې پاتې شي دا هم حکومت ته تاوان ده او هم افغانستان ته، هم به ولس همدغسې سرګردانې سره مخي صرف او صرف د دنیا او د باسو جیب او افغانستان ګرځېدلی لکه دا څنګه چې ګرځېدلی ده. په کار دې ته نور دا داسې خاتمه ورکول شي.
ډېره مننه همدر صاحب، کور دې ودان همدر صاحب، سلامت اوسئ. اوس به ورشو بیرته میلمنو ته. شیرزی صاحب، نړیواله ټولنه هم له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیزي، ښځو ته حقونه ورکړي، پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، او داسې نورې غوښتنې او داسې معلومې شي چې د اکثرو خلکو غوښتنه هم دا ده. د بخښنې همدرد صاحب چې وویل چې طالبان دې دغه مسایل حل کړي چې هیڅ نړیوالو ته ضرورت پیدا نه شي او د افغانانو خپل مسایل په خپل کور کې حل شوي وي. او مخکې ښاغلی اتمر اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو تفاوت شته، یو شمېر د ښوونځیو د پرانستلو غوښتونکي دي، له نړیوالو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو یو څو لوی مشران بل ډول فکر کوي. فکر نه کوي چې دغه د دې موضوع باندې ډېر تاکید د خلکو غوښتنې دا به بالاخره د دې سبب شي چې طالبان په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي.
سلام صاحب، بالکل همدا سے خبر ہے. ما پښینو کې وویل چې دا غږ د فزو د بکرس کوزه د بندول او د مسلې د پردې شاته هم دا استخباراتونه ده، دا یو استخباراتي استفاده کیږي دینه، او چې ستا ما مور د شهر عباس استنیزي او د مولا یعقوب خبرې مې اورېدې د طالبانو د دیر استاد مې اورېدې چې دوی هم غواړي چې دا د ګجونو کوزه خلاص شي، او اختلافونه شته، او دغه یو وظیفه تدبیر رهبری خو اوس معلوم نه ده. غیبت الله یو کور دغه یو لون ده څوک دغه سیرم نه دی لیدلی، دغه د لون نه استفاده کیږي یا په وایسه دوی نه مني. دا یو منځ کې اختلافات شته، خو یو خبره ده چې د طالبانو اصلي واک د بل چا په لاس کې ده، او یو خبره په طالبان کې شته چې دوی هغه واکمن چې څوک ده که هغه یقینا چې بارانه استخباراتونه ده، استخبارات په دوی باندې دومره واکمن ده که دوی وغواړي چې اختلاف پیدا کړي دوی اختلاف لوی نه کیږي، بس والا والا خبرې کیږي، او دوی د ډېر سخت یو کنټرول لاندې ده چې دوی نشي کولی چې خپل اختلافات ظاهر کړي او ښکاره کړي. نو اختیار دوی د همغه استخباراتو د لاسه ده، د استخباراتو په لاس کې ده، هماغه استخبارات هغه سوچ طالبان په افغانستان کې سر ته رسي، که دوی هر ورځ د ښځو باندې پابندي زیاتوي، د خلکو په مقابل کې مزید زیاتونه اچوي، دا ټول د هماغه استخبارات لخوا دوی ته ویل کیږي، او دوی بس یو عسکر غوندې دوی هماغه خبرې عملي کوي. اصلي موخه دا ده چې نور برنامې لري، دوی غواړي چې ایران هم ایران هم نامل کی، آسیا میان هم نامل کی، دلتا اغا دو دیش توریستی دلی چه در دوی تا یو زمینه برابری که چه دوی اقبل گروپونی تا نور خلق جست بی، او در اغا یو وضعیت چه پا افغانستان که در اغلی ده، اغا کم خبری چه دوی کولا چه در توریزم در مقابله پا نمره ره، اوست اما در توریزم پا افغانستان آکمه کلی ده، در اغا فقر بی روزګاری په خاطر ډیر خلک ځي دغه توریستي ډلې ته، او دوی آماده کیږي زمورسته دغه چین او آسیا میانه او ایران ته. دوی د وظیفه هم دغه طالبان نه غواړي چې نه دوی اجمان ده چې افغانستان ته خدمت وکړي، او نه دوی راغلي ده چې افغانستان ته خدمت وکړي. مخکې اکمل صاحب وایي چې طالبان
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، لومړی تاسو خبرې وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغان ما د ننګرهار نه، یو سلام تاسو ته، یو سلام د ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف مختار کو ته.
سلامت دی اس مهرباني افغان صاحب،
خوشاله اوسه. دغه دولت چې کوم شو غه د افغان صاحب محترم دا پوجي ډیر خلک مشکل سره مخ کړه ده، بس خزو پسې راغستې ده، سلمانیانو پسې راغستې، رشګانو پسې راغستې ده، خلک چې خپل ځان ته یو دوه مړۍ ډوډۍ ګټي هغه د خلکو نه دا اغېسته دی، دا خلک ته وایي چې تاسو مو خوره منګه خورو ګوره رژګا بند شو دغه په ننګرهار کښې دغه نن شپه پوه شو چې شل پېنځه ویشت کوره وږي دي، ما ته په ثبوت معلوم دی. دا خلک چې دي دا خپل خېټې مړی، خپل خلک، خپل کسان مړی. عوام قصه کې قسم په خدای کې یو ستنې قدر ته مې یو ستنه څه معنا ورکوي چې عوام ورته بلکل بلکل ورته دا سړی نه ښکاري چې دا سړی دی که حیوان دی. څومره مشکلاتو سره خلک مخ کړی، امر برمعروف دا څو ورځې بس یو چپانې اغوستې دي، وروره ګوله راځي سلمانیان وړي محبستونه ته وړي چې پوه شو تاسو نور دا سلمانی مه کوئ، د خلکو ګیرې مه کلوئ، ګیرې مه کموئ، اخته مه کموئ، اخته م نه پرېږدي چې اوس کم کړي. بس څنګه چې دوی خپله سړې ایښې دي دغه عوام ته م وایي چې تاسو سړې پرېږدي، نو مونږ زما خو سړی نه خوښېږي، زه به ځان مړ کړم خو سړی به پرې نه دمه پوه شوې چې ما ته ووایي چې ته د اخته دې کم نه کړې. اوس اخته م نه پرېږدي چې څه قهوې والا کم کړي سلمانیان، هغه بېچارهګان هم بندې بند کړي دي وروره ګوله پوه شوې. ډېر سخت دی په دې په دې ننګرهار کښې د ننګرهار غږ مې در ته وویلله پوه شوې چې ننګرهاریان ډېر سخت په مشکل کښې دی، خلکو سره عذاب دی. که دا خلک که چېرته په رسمیات وپېژندل کېږي نو قسم په خدای د افغانستان خلک به ډېر مشتې ګروان شي. دا به په خلکو لغتې کوي. اوس خو زه نړیوال که څه یو دوی یو څه دغه کوي مشکلات خلکو ته پېښ کوي، یو ښځه یې نیسي مثال به کوي بل یو نړیوال یو غږ جي کوي، ولا چې په رسمیات وپېژندل شو ولا که پوه شي نړیوال غږ جي کوي وایي زه وروره دا په رسمیات پېژندل شوی دی، د نور مونږ افغانستان خلکو سره کار نه لرو. دا اوس هم دا نړیوال د کور آباد دي.
ډېره مننه افغان صاحب، سلامت دې اس کور ودان، سلامت اوسئ، ډېره مننه.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو له ازادي راډیو واورئ.
وربشو میلمنو ته جلیلی صاحب، تاسو له دوی سره څومره موافق یاست؟ دی وایي چې اوس چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي نسبتا ګزاره کوي، او که چېرته په رسمیت وپېژندل شي د طالبانو فشار به په خلکو لا زیات شي.
یقینا قدرمن ساروان صاحب، تاسو وګورئ موږ تاسو په ګډه باندې د خپل د یو هېوادوال چې هغه هم د ننګرهار نه غږېده، خپل درد او خپل د ملت او خپل د ټولنې او خپل د نورو هېوادوالو انځور موږ تاسو سره ښکاره کړو، موږ تاسو سره شریک. نن ورځ ټول ملت او ټوله ټولنه د افغانستان ټولنه په دغسې یو ستونزه کښې لاس او ګریوان دی. دا چې نن ورځ حاکمه ډله غواړي د افغانستان د خلکو هغه خوشحالتیا او هغه شیان چې هغوی ورته ضرورت لري هغې ته اخلي، زه دا به ورسره ومنم چې شرعي نظام او شرعي احکام باید تطبیق شي، دې کښې زه کوم مشکل او کومه ستونزه نه لرم. مګر دا چې په دومره قیوداتو باندې ټوله راټولول او د یو په جبر او په اقرا باندې په خلکو باندې تپل، دا په خپله هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلکو راتلونکي کښې ورنه زړه تورېږي، او دوی ورسره خپل هغه د اعتماد او د ویسا کومه فضا د مرستې او د همکاري په دې چې ملت او ملتنه او حاکمیت باید یو په بل باندې اعتماد ولري، نو دا ورځ په ورځ باندې کمرنګه کېږي، او دا کمرنګي بالاخره دې ته راځي چې باید یوه کرکه رامنځته شي، او چې کرکه رامنځته شي دا په خپله نورې ستونزې رامنځته کوي چې کېدای شي د دې اور لمنه نور هم پراخه شي، البته په عدم د اعتماد او په عدم د ویسا کې د ټولنې او د حاکمې ډلې تر منځ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ جلیلی صاحب. اتمر صاحب، ویل شوي دي چې د دوحې په غونډې کې به طالبان هم ګډون وکړي، او یو شمېر سیاستوال، افغان سیاستوال هم ګډون وکړي، یعنی غیر طالب سیاستوال به هم ګډون وکړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، فکر کوم چې داسې کومه غونډه نه وي جوړه شوې، فکر نه کوي چې له دې نظره هم دا غونډه مهمه ده؟
دا غونډه خو ډېر مهم ده، ځکه په دغه غونډه کې د افغانستان مدني ټولنې، سیاستوال او د طالبانو نماینده، اگر چې طالبان خدا خبره کړی چې من ته بلنلیک را رسېدلی، خو د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې تر اوسه مونږ طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی. خو زه په دې باور یم که دغه طالبان هم په دې غونډه کې نړیوال هم وي، افغاني سیاستوال او مدني ټولنه دوی هم وي، دا به ډېر ښه وي. یو خو دوی مستقیما یو بل سره مخامخ دلیل ویلی شي، خبرې کولی شي، هغه سوی تفاهمات چې هغه له منځه تللی شي، او بل یو شي کې چې زه ډېر په دې کې اندېښنه لرم دا دی چې ځینې وخت کې په خوا کې هم دغه سې و د افغانستان سیاستمداران هم دغه کار کوو دوی به نماینده لیږه یو غونډې ته کله چې نماینده به د دې او خبرې کوو دا دغه نماینده په خبرو هغه حکومت یا هغه رژیم نه کوو هغه به ویلی چې دا د دې خپل نظر دی زمونږ نظر داسې نه دی که د طالبانو نه څوک ورځي دې غونډې ته بعد ښه پوره د طالبانو د مشرانو نه یو کس وي چې هغه بیا دومره توانمندي او قوت ولري چې په هغه فیصلو باندې کوم چې په دغه غونډه کې کیږي دوی پایوان پاتې شي نه دا چې دوی داسې یو وایندوی ولیږي چې هلته
لکن تاسې څومره باور لري چې دوی کومه ژمنه ورکړي دوی اصلا ژمنه نه ورکوي په ځینو مواردو کې مثلا دوی ته ویل کیږي چې د ښځو حقونه مثلا شوانځي نه پرانیزي دوی وایي دا خو موقتی پریکړه ده په هیڅ برخه کې دوی کومه ژمنه نه ورکوي هیڅ کلیم نه دی ویلي چې په فلانې نیټه به مو شوانځي پرانیزو یا پوهنتونونه به پرانیزو یا به ښځو ته د کار اجازه ورکړو او د نورو مسایلو په برخه کې هم همداسې
یقینا همداسې دی ګورئ دا دوه نیم کاله وشو دوی افغانانو ته دغه دروغ ویلی نړیوال تاسو څه کوئ افغانانو ته دغه ټول خبرې چې دوی کړي دي دروغې ویلي دي کله چې طالبان کابل باندې واکمن شول اولین ځل د ذبیح الله مجاهد تلویزیون ته راغی او خبرنګار دې نه دا پوښتنه وکړه چې دغه ښځې بیا کار کولی شي دفترونو کې مکتبونو ته دوی تلی شي دی همدغه زما خبره اسناد دي په دغه تلویزیونونو کې دا شته نو دې مجاهد ورته ویلی چې ولې ده دغه کوم کار چې اوس روان دی همدغه به وي لیکن تاسو ولیدل چې ورو 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 دغه په خلکو باندې دغه فشارونه محدودیتونه وضع شول اوس لا تر دې پورې چې د هرات هغه د امر بالمعروف رئیس په دې رسنیو کې په تلویزیونو کې ویلي چې سلوانیان اوس ګورئ د یو حکومت وظیفه دا نه ده چې سلوانیان اصلاح کړي حکومت باید خدمات عرضه کړي خلکو ته د خلکو د معیشت غم وخوري د خلکو د تعلیم او د کار غم وخوري د خلکو د ژوند د تغییر غم وخوري دا تمام را د دوی ټول حکومتداري په ګیرې او په سلوانیو په ویښتو باندې دی حال دا چې په ګیرې باندې سړی جنت ته نه ځي سړی د هغه په تقوا او په ښه کار جنت ته ځي نو دوی ټول دغه ټول آخرت محدود کړی فقط ګیرې ته بری ته ویښتانو ته او بله ورځ تلویزیون کې یو څوک وایي ما سره په بحث کې وو ویلي چې تاسې نکټایي تړئ تاسې او یهود او نصارا سره ډېر دوستان یاستئ نږدې یاستئ نو ما ورته ویلي چې مولوي صاحب یا ملا صاحب نو ته ماته دا وایه چې سړی په ګیرې جنت ته ځي په نکټایي جنت ته ځي او که د هغه په عمل باندې جنت ته ځي اوس د دوی نقص هم همدا دی چې د دوی کوم خبره چې دوی کوي هغه نه نه اوري که سل تاسو وایي دوی وایي چې مونږ د ټولو نه پاک خلک یو مونږ د ټولو نه معتبر خلک یو مونږ به دا جهاد تر اخري کافره پورې په نړۍ کې د جهاد بنګې دوا ورکړو نو دغه فکر سره زه ایران پاتې یم چې نړیوال به څنګه مخته لاړ شي او په دغه یوویشتم پیړۍ کې او خپل افغانان به څنګه دوی سره ژوند وکړي
ډیره زیاته مننه خبرونه ته ډیر وخت نه پاته کله لن ځوابونه راکې یو پښتنه دي د دواړو کانفرنسونو په ارتباط لمړی شرزه سیب تاسو په دې بحث کې ویل شو چې گاونډي هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اندېښنې لري د افغانستان له درکه لبلې خو دا خبره مو شو چې له افغانستان نه څه غوښتنې لري له طالبانو نه څه غوښتنې لري هغه غوښتنې چې هغه د دوی له اندېښنو سره یعنی د امنیتي اندېښنو سره ارتباط نه لري لکه په افغانستان کې د ښځو کونه تعلیم کار او دانور نو ستاسو په نظر د دغه کانفرنسونو اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل شي او که دغه هیوادونه چې کانفرنسونه جوړوي د ځان په غم کې دي چې دوی ته امنیتي ګواښ پیښ نشي
سلام صاحب زه په دې یقین یم چې دغه هیوادونه چې دا کانفرنسونه او دغه نفس جوړوي خپل ځان ته خپل ملي منافع ته ګوري نه افغانانو ته دوی خګوري چې افغانستان کې سره روان ده او دا طالبان افغانستان وګړو لپاره هیڅ هم نه کوي خو بیا هم دوی خپل منافع لپاره خپل اگر کوم د لګرانی او تشویشونه چې دی هغه په خاطر لکه چې په دوریم کال کوښښونه وکړه یو ځل بیا کوښښونه کوي
ډیر کم وخت لرو پم دې اړه به دې جلیلی صاحب نظر مورو جلیلی صاحب مهرباني لنډی خبري وکي
لنډی خبري مې ده د قدرمن سربان صاحب چې دا غونډې نه پایله لري نه مثبت پایله لري سید چې وبشي مګر دا چې د سیمې هوادونو په خپل کې سره همغږي نه لري او هر یو د خپل د ګټو د لاسر وړلو لپاره یو ډول د پاکستان د خوانه هم یو کی مرستو سره کې یو بر ډول د ایجاد د خوانه نو دی او بل ډول هم د چین د خوانه او بل ډول هم د ماسکاو لاله نو پدې چې دوی سره په خپل کې همغږي
ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسئ اتمر صاحب تاسو هم کډیر لاندې خبري وکي خوشاله بسو مهرباني
زه مې دوارم چې خبره ترې یا د کانفرنسونه یا د غونډې او خنټیجه خپله ولري منګه د مثبت فکر تھوری باندې بات مختلف شو ډیر منفی ګرامونه او امید ده چې طالبان لږ سره په خپل فکر کې تغییر راولي او د افغانانو غوښتنې ته دوی مثبت ځواب ورکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمد اسحاق اتمر د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار څخه ډیر مننه له تاسو اوریدونکو هم منندویو.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطان دی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زرین خالنا بنا من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطانی کا مشہور کچری د بلچاس وی زبون در خپل سر تیرسم کچری د بلچاس وی زبون در خپل سر تیرسم خطا نو زناز کی دی اوپاد د بلزی خطا نو زناز کی دی اوپاد د بلزی داستا زرین خانه بل مر کی تراتی شاباز پر مخوارا سلطانی کا خوشبو Thank you. کی داست شایسته چی نظر نسی نازکی کم کیه ناو کی بلندان کمر می کم کیه ناو کی بلندان کمر می داستا زرین خانونه بلا من کی کراتی